په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی او بلګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه د بشیر ګواښناو.
د قبایلی سیمو ځینو قومي مشرانو له حکومت زلبیا غوښتنه کړې چې خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلی سیمې شامل کړل شي. نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو برلیو کاندیدانو یو ځل بیا له حکومت د ترقېتی کارونو لپاره د پیسو غوښتنه وکړه. او افغان چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او دغه مرستیالې وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو ځینو قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. د جرګې کوربا خانوري مسعود او نورو ګډونوالو په دې اړه ویل چې دوی اف سی آر قانون نه مني او زر تر زره باید دا ختم شي. حکومت د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې بیلابیلو قبایلی سیمو ته د خلکو سره سلا لپاره سفرونه هم کړي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. نن د خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنو برالیو کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقېتی کارونو لپاره پیسې او تنخواګانې ورکړل شي. یوه مظاهره کوونکی وویل
زره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې. کله چې به عمران خان پیښور ته راتلو نو په اخبار کې به سبا له دوی بیان ولګو بلدیاتي نمائندگانو ته تنخواګانې مرته جاری کړلې. به عمران خان کنونشن دلته منعقد کړو. هغوی په خپل دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړي دي. موږ ته یې جی ستاسو په فنډونو کې 75% کټوتی راکړې یو هم نه ده. هغه کې هم 75% کټوتی وړه. خو زموږ حکومت منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړی او هفته پس اعلان وکړ چې موږ سره د هغې فنډ نشته دی. که چېرته دوی سره دا فنډ نه و نو دوی الیکشن
یاد دی چې خیبر پختونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې وې. حکومت ویلي و چې کامیابو کسانو ته به د هغوی د واک اختیار لایحه جوړوي او کارونو لپاره به ورته پیسې ورکوي. خو نننیو مظاهرچیانو وویل چې حکومت دا یو کار هم نه دی کړی. په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي حکومت دې راتلونکي نوي بجټ کې ترهګریز پولیسو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي اعلانودونکي ټولې پیسې په سمه طریقه باید وکارول شي ځکه چې پخوانۍ پیسې په غلطو لارو تللې.
مخه موږ په اسمبلی کې 104 روپے اعلان کړو او چکلا موږ دوی راګر کړل کمیټه کې ماده سلوا چاول نو دوی 55 ارب روپے فوښتا ور کړی دی. دا باقی نه هیڅ کوم د کنا 5 ارب روپے چل چره او پاتا ور کړل کنا دا نور اوس هم دوی سره دی پاتا تا په 40 روپے ضرورت دی ځکه چې حالت مکانات ټول ختم شوی دی. د دې واپس روان دي سکولونه ختم دي.
قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې په لکونو بېګرشو کسانو کې واپس اتلونکو کسان له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دوی په سیمو کې د سړکونو هسپتالونو او سکولونو جوړېدو ترڅنګ د بیا بحالۍ ځینې نور کارونه هم وشي. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو 8 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو یا ای پی آی صوبایي ادارې ویان رحیم خټک نن مشال رډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به 1,00,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي چې عمر یې له 4 میاشتو څخه تر 23 میاشتو پورې وي. یاد دی چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې معذورونکي پولیو وایرس او ګوزن ناروغي پکې لا هم شته دي. بېګا د پېښور په برتاکل سیمه کې په یوې مدرسې د لاسي بمونو برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښور کینټ پولیسو مشر سیف الله نن مشال رډیو وویل د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. د هغه په خبره برید په مدرسه کې د جماعت الدعوا مذهبي ډلې د یو مشر تر تقریر وروسته وشو خو سبب یې معلوم نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال رډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه احمد په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویل له 4 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال هم نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت له خوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترسره شول. په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مټ د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15مې کلیزې په مناسبت د امریکایي د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر وایي دا ډلې ډېره کمزورې کړې خو ختمه شوې نه ده. جان برینن پرون ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې همدا راز وویل چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې پورې یو چیلنج یا ننګونه وي. هغه زیاته کړه چې د داعش د مشر ختمول به یا د ډلې ته په ماتې ورکولو کې مهم رول ولوبوي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي د ځای په اړه معلومات نشته دی. ایران یو داسې قانون منظور کړی دی چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران په ملاتړ جنګیدونکو بهرنیو وسلوالو ته تابعیت ورکړي. د ایرنا خبری اژانس د رپورټ تر مخه د دغه هیواد پارلمان نننی پاس کړی قانون تر مخه له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې وژل شوو بهرنیو جنګیالیو د هغوی میرمنو، بچو او مور پلار ته ایراني تابعیت ورکول کیږي. دغه جګړه کې ځینو افغانانو او ځینو عراقیانو د ایران په ملاتړ برخه اخیستې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخیستل کیږي او 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 13 پیسې او 109 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 225 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 شو کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د جنوبی او شمالي وزیرستانونو قبایلي مشرانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتل چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون د قبایلو د رائے په رڼا کې وکړي.
عام سړی نه پښتنه وشي زه خپله ملک یم، مگر په هغو ملکانو کې نه یم چې هغه افسیار غواړي. موږ دا افسیار ختمول غواړو.
د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ د خلکو یو استاذ بیا له حکومت غواړي چې د فاټا د پرمختیايي چارو لپاره د په راتلونکي بجټ کې ځانګړي پیسې بیلې او پر وخت ولګوي.
دا اخیری بجټ دی که په دې کې مطلب دی د فاټا د مینې خبره ونه منل شي د فاټا پارلمنټیرین خو هیڅ حیثیت پاتې نه شو. زمونږ خبر نه څه زم ضرورت پاتې نه شو.
او نن څخه په پیښور کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ ضد اته ورځنی کمپاین پیل شو. یو ډاکټر وایي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د یادې ناروغۍ لګېدو خطر موجود دی.
کم کیسز اوس په پیښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس هم شته.
ونیس پروګرام د سولې پر لور هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع پرون په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبی او شمالي وزیرستانونو بیلابلو قبایلي مشرانو د وی غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا سوبې د ورګډولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د پاکستان وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د فاټا اصلاحاتي کمیټې پر رول نیوکه وکړه او ویل د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه باید د ټول قبایلي ولس رائے واغستل شي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شیرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په بارې کښې په تاریخي او جغرافیایي حوالې سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقع د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل،
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کښې زم سو. کوم چې کمیټۍ د نواز شریف له طرفه منظوره ده هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پوښتنه وشي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کښې نه یم ورګډ چې هغه اف سي آر غواړي. موږ دا اف سي آر ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیاته کړه،
ریفارم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړله نو دا انتهایي ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په فاټه کښې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کوم همنوا ملکون وي کایغې کومې خبرې کړې وي هغه د فاټه ترجماني نه دو.
د جمعیت علماء اسلام شاهد شیرانی د قبایلیانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت وکړ. نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي. د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په حواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د قومې او د پالټۍ غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور اف سي آر نه مانی. دا پاکستان چې څومره دروازې دي دا در تخلص یې بو. زه پاکستانی یم، پاکستان ته ورځمه، زه د پاکستان آئین مانمه، زه د خپل ورور سره ورور کېږمه، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږمه. خو که ده مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحده یوه دروازه مو تخلصه دو. زه د مجبورۍ د مخه کمه چې ا د مو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نه شي سورولی.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبرې هم وار وایي،
جرګه شې دا فیصله وشوله چې میژه په صوبا خیبر پختونخوا ګډول غوړي. میژه دا غوښتنه کوي چې میژه د سنتریتر درایین نه د یوه عام پاکستانی په حیثیت ژوند تېرول غوړي. میژه مځکه چې کومه د مرچو په طور استعمالوي دا مزید میژ ته منظیره نه دو. مزید میژه غلامون پونته کېدل مشکل دي. دا باندې د اسټبلشمنټ سوچ وکړو که وایې نه کړلې د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېتې په ډنګ د توپنوالا چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې اف سي آر نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ورګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د هغه هیواد له حکومت غواړي چې تر راتلونکي کال په حکومتي بودیجه کې د فاټا د پرمختګ لپاره ځانګړې پیسې بیلې کړي. دوی دا هم وایي چې په تېرو کلونو کې د قبایلي سیمو د پرمختیایي چارو لپاره مختص کړل شوې پیسې پوره نه دي لګول شوي او په خبره یې چې دا ځل باید دغه کار مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي چې حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره خصوصي فنډ بیل کړي ځکه چې دا سیمې له ترهګرۍ ځپلې دي او دلته انفراسټرکچر په مکمله توګه تباه شوی. د دوی په وینا چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې د یو بجټ هم پوره پیسې نه دي خرڅ شوي او د تیر کال د بجټ لویه برخه لا هغه شان پرته ده. دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت وړاندې هم د فاټا لپاره د 10 اربو روپو خصوصي فنډ غوښتی وو او اوس یې هم په بجټ کې د خصوصي فنډ غوښتنه کړې.
مخکې موږ ته په اسمبلۍ کښې 100 اربو روپۍ اعلان کړی وو چې کله موږ دوی راګر کړل کمیټي کښې سوال واچا اول نو دی 55 ارب روپے فاوشتا ور کړی وی دا باقی 5 ارب روپے چره پاٹا تا ور کړل پاٹا تا پر بونو روپے ضرورت ہے زکه شال تا مکانات ټول ختم شوی دی ڈی پی واپس روان دی سکولونه ختم دی موږ د دغه نشان دی دوی تا کړی دا کتا سو غړې شه دا د فاټا خلک د پاکستان په عام معاشره سره برابر شي تاسو د فاټا خلکو ته روزګار ورکړي
کلی چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه وپوښتل نو هغه وویل ک دا ځل وفاقي حکومت فاټا تخصصي برخه ورنکړه نو دوی به د دې پر ضد د فاټا د پارلیمان د غړو سره په ګډه کړنلاره جوړوي کلچ مشال ریڈیو د دې لامل د خیبر پختونخوا د پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله نو پختل نو هغه وی
په دې کې هر فیکٹر کمزوري ده د فاټا سیکریټ ایجنسی د ډپارټمنټ هډز او د فدرل ګورنمنټ دا کمزوري راځي نو دا غي طریقه به مونږ دا اختیارول چې مونږ به کم پارلیمنٹیرینز وو هغه به مونږ اعتماد کې اخیستل چې تاسو په فدرل ګورنمنټ کې زور کوي مونږ بدلته گورنر هاوس نه زور کوو نو دا یو سیستم به جوړو نو هغه سره به فند راتلو تیر ځنیم کالج کې
اسلام آباد کے خزانے د وزارت د یو چارواکی په وینا چې رتن کې وفاقی بجټ با دروانه میاشتې په وشتمه نیټه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي یاد دی چې تیر کال وفاقی بجټ کې د فاټا لپاره 23 ارب روپۍ بیل کړې شوې وې چې د فاټا د پارلیمان د غړو په وینا په دغه کې تر دې دمه یوازې 10% برخه خرج شوې ده سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی نن د ګل پروس په خبر کې د بلدیاتی یا ځایی حکومتونو منتخب غړو د یوې احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتل چې دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او هم د دوی تنخواګانې ورکړي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله بیا وایي حکومت بلدیاتی حکومتونو ته 15 ارب روپۍ ورکړي او دا چې نورې پیسې به هم ورته ورکړل شي د پیښور غلام غوث رپورټ راکوي
پیښور کې د بلدیاتی نمائندگانو لخوا د لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو د پیښور د یونین کونسل په جګی د ایساخیل کلی مقامی نماینده عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت بلدیاتی نظام نشو چلولی نو ولې په صوبه کې بلدیاتی ټاکنې ترسره کړې عبدالواحد زیاتوی صوبایي حکومت تل دوی ته دروغ ویلی دي
سره وزیر اعلی وزیر بلدیات په زرګونو ځل وعده وکړلې کله چې به عمران خان په خبر ته راتلو نو په اخبار کې به سوال دوی بیان ولګو چې موږ دومره فند چې کوم دی جاری کو بلدیاتی نمائندگانو ته تنخواګانې مرته جاری کړلې به عمران خان کنونشن دلته منعقد کړو هغه په خپل دا ویل چې موږ 43 ارب روپۍ جاری کړې دي دا غي نه رسو چې موږ رالو موږ ته یې راځي ستاسو په فندونو کې 75% کټوتی وشا راکړې یو هم نه دا داخله موږ سره څه کوي او زموږ حکومت دې حد لراغې چې د منګکانو د وجلو یو مهم دوی شروع کړي او هفته پس اعلان وکړي چې موږ سره داغي فند نشته دي
خو د مقامی حکومتونو د استازو د دې غوښتنو په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت د بلدیاتي نظام چلولو لپاره ځنی مالی پنګه جاری کړې ده خو بلدیاتي نمائندگان په دغه اړه معلومات نه لري صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د احتجاج کوونکو بلدیاتي نمائندگان سره به کینی او داوی ستونزې به حل کوي.
ناظمانو اطلاعات کمزوري دي، موږ کوشش کوو چې هغې ته ووایو چې د هغو کوم خدشات دي هغه درست نه دي، د هغو په فنډس کې کټوتي نه کېږي او د هغو د آنریاري او د سیلري پیسې هم ریلیز شوي دي. په 10 اربه روپۍ کې 15 اربه روپۍ ریلیز شوي دي. د دوی د تنخواګانو پیسې هم یو 3 ورځې مخکې ریلیز شوې او د باقي 15 اربه به جونه پورې ریلیز شي. موږ ورته اوس خبره وکړو، دوی به مطمئن شي په دې باندې.
خو د پېښور د یونین کونسل لړمې یو مقامي نماینده صدرشاه وایي د بلدیاتي نظام په لړ کې صوبایي حکومت دا دعوه کړې وه چې مقامي خلکو ته به د پرمختیایي کارونو ټول اختیارات ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري.
چدو چدې دعوې کولې چې موږ به داسې یو نظام راولو چې بیسک ګراس روټ خلکو ته به ډېره خوشحالي محسوس شي او ډېر بدلون به راشي. یو کال نه وته موږ په روډونو باندې چې تاسو موږ سره کومې وعدې کړي، کومې دعوې تاسو کړي، هغه د عملي
تیر کال د مئی میاشت کې په بلدیاتی ټاکنو کې په پښتونخوا صوبه کې د 3000 پوری مقامی نمائندگان ټاکل شوي وو، خو تر دې دمه بلدیاتی نمائندگانو په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او ترقیاتی مالی پنګو په لړ کې یو شمیر احتجاجونه ترسره کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اردن کو په پیښور کې د پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستن وهلو اتورځنې کمپاین له نن څخه پیل شو. د ماشومان د واکسین او حفاظتي ټکو اداره ای پی ای وايي په پیښور کې ماشومان ته د پولیو ضد ستن وهلو دا دویمه مرحله ده. بلخو د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر وايي چې ډیر زر به د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل شي. د پیښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټکو ادارې ای پی ای ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په 3000 یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتروزنې مهم پیل شوی دی چې تر 9 مئی پورې به روان وي. دې مهم کې له 3 میاشتو تر 3 میاشتو عمر 1,226 ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پختونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پېښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
کله یو انجکشن ماشوم ته ولګي نو دغه په وینه کې د پولیو بیماری خلاف طاقت جوړ شي، دغه ماشومان بیا چې د پولیو بیماری نه محفوظ شي. او یاد ساتئ چې کمزې کم د مرض ختمو د پولیو اغې د پاره د پولیو ساسکو ضروری ویکسینیشن دی. چې کم کیسز اوس په پېښور کې راغله یا هنګو بنو کې دا یو الرټ دی موږ د پاره چې دی وایرس سرکولیشن اوس هم شته، اوس هم چېرته موږ نه ماشومان مسکیږي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې ډېر ضربه د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصی مهم پیلوی.
دا اخرنی اوسو چې کم کنفرم کیسونه شوی دی یو په هنګو کې شو، یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی. زنګ افغان ریفیوجی کیمپس کې او هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټرکچر لګون ته کې کمزور دی او الټرنا په کونړ کې چې کم صورتحال دی د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې 3 میاشتو کې. نو دا غي پوجي چې کم کم ضلعو کې زنګ افغان مهاجرین دي، د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مئی چې کم پولیو مهمې دا غي نه پس په هم مهم چلیږي او اغل تقریبا ماشومان ته ویکسین ورکو.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې 4 د خیبر پختونخوا، 4 د سن او 1 پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وایي په باړه کې یې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ځینې روغتونونه فعال کړي چې په خبره یې کورونو ته د ستنو شوو خلکو د علاج معالجې چارې پکې پیل شوي دي، خو د سیمې خلک بیا په دغو روغتونونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او د ډاکټرانو د کمی له امله شکایت کوي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره نور حال راکوي.
د خیبر جنسې د صحت محکمې چارواکي وای چې د باړې ډوګره روختون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوی دي په هغه کې ځای خلکو ته د صحت سہولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې حق له د خیبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وای
بیچو موجود انفراسٹرکچر گڑبڑ شیو نہ مطلب بریتنگ سپیس مونگ تو پکارو نہ مونگ دی کہ اگر اثر ڈونر زرا لگے مونگ سرا اگر اثر مراست اوکڑ نہ غیب اگر بنتا ون بندی نہ مونگ دا پنجش پگ میں چڑھ رکھو مطلب دا ہیلتھ فیسلٹیز مطلب سٹارٹ لوگے کی مطلب ٹول سہولت نہ اور کیو فیمل سٹاف پکیو میڈیسن فرنیچر اگر مور کے سٹارٹ ل
پ باڑا کی دروختونو نو دخلا سے دو پہک لا یو زیتن عبدالمتین پردای وای
مخے مونگ لگا ڈیرے مسالے وے جے تدا مونگ ایمرجنسی فیش وا کرفیو قبل مسالہ ونمے پہ خاول انش تل اس مونگلا خپل اسپتال لیدا کلوش مونگے گمان ڈیر خوش لیو بل مونگ گمالا دا خواس کا چ کم لگ لگ اندا سے سامان دے ڈاکٹروں دی بل بلا مسالہ رو دا ادارہ مکر پورا کلوشی چ مونگلا باہر اسپتال لا ضرورت نہ پہے گی
خوب یاد باڑے شان پر دی وای چ ڈوگر روختون خلاص شوی خوس ہم پکی زنی سہولتون نشتا
ڈیر مسلی دی اگ سہولتون ال نشتر اسپتال کی خل تگر تا خو کول جی کلوش ہسپتال خو آگا بنیادی سہولتوں نے چکم پیو ضروری پیو ہسپتال کے آگا پکیلا نشتر ہے وجنا خل وہ سب مجبور دی خصوصاً دی ڈیلیوری کے سنو کے دوسری مجبور بھی چی نور ہسپتال یا پی خبر طرف تا لوڈ شی
دا خیبر جن سے دا صحت محکمے چاروا کی وائی چپ باڑا کی زیادہ را سیول رختون اور دا صحت مرکزون وسلوالو ورانکڑی دی او دا ٹول با بیا رغوی چاروا کی وائی چخواوشا وکالا پس باڑا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او وس ورته بې کور شوي خلک راستا نه شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
پا اته منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوي مجله
پا درې نیمو بجو
سروي
پا سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د نن 15 کال وړاندې په همنن ورځ یعنی دویمه مئی په بټاباد کې د امریکا د پوځ په عملیاتو کې وژل شوی و. امریکا دغه اقدام په جواب کې د پاکستان حکومت ویلی و چې امریکا د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری کړی دی. د چارو پوهان بیا وایي چې له دغه پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار شوې دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د مئی میاشتې د پیښې نه سربیره هم د 2011 کال په نومبر میاشت کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې 2011 کال په نسبت پر روان کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه دي.
سال 2011 پاکستان امریکا تعلقات میں
کل 2011 د دوانو ملکونو د اړیکو لپاره ښه کال نه وو، ځکه چې په دغه کال کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښې نه علاوه نورې داسې پیښې رامخې ته شوې چې له وجې د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوه، او پاکستان هم په دغه کال په افغانستان کې د ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای ودروله، کوم چې په کال 2012 کې دوباره بحال کړې شوه. خو کوم موجوده وخت کې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو تو وګورو نو د کال 2011 په نسبت دا وخت تعلقات ډیر ښه دي. خو په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي چې دواړه ملکونه خپل ګټو ته ګوري او دا وجه ده چې تعلقات یې کله ښه او کله خراب وي.
اسامہ بن لادن پر ایبر آباد کی منجلے جگل الکدی امریکی حملہ کول اگئی پاکستان اور امریکی تعلقات کی جو تیخوال راو سو خود جا تعلقات کو گوری نو دیر مخکلان ام خواگی جی ام پراخ جی ام پیوبل ازاگن لگئی حکمل ہو ہو امریکہ ہو سم پاکستان کے اکتور نزیاد ایڈ برکون کے ملکے یہ نمبر ایک کے پاکستان کی جو اسامہ بن لادن ہوں جا کسی کی نوری خبری کی گی ایبانے خالات خراب کی تلا لمن دیوبل نپری گی اور جا سلحال روانہ اړه
د ذکر دا چې د القاعده په خوانه مشر اسامه بن لادن په امریکا کې په 2001 کال کې د شوو حملو ذمہواره ګرځولې شوې وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنه لند خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو ځینی قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې پرون په یوه جرګه کې له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. دوی هم همداراز ویل چې د اف سی آر قانون ورته نور د منلو وړ نه دی. نن د خیبر پښتونخوا بلدیتی ټاکنو بریالي کاندیدانو یا امیدوارانو پیښور کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې دوی ته د ترقیتی کارونو پیسې او تنخواګانې ورکړي. یا د دې چې خبر پښتونخوا کې تیر کال بلدیتی ټاکنې شوې او دغه مظاهره چانو ول چې حکومت ورته تر اوسه پورې د دوی د ترقیتی کارونو فند نه دی ورکړی. په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي وایي حکومت د راتلونکي نوي بجټ کې تر هغه ځپلو سیمو ته ځانګړی پام وکړي او پخوانی او راتلونکي اعلانېدونکي ټولې پیسې دې په سمه طریقه د بېکورشو خلکو بحالۍ لپاره مصرف کړي. دا خبر پښتونخوا روغتیایي چارواکي وایي نن د پولیو ضد ستنو وهلو ویکسینو اته ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دوی په خبره په دې کمپاین کې به له 1,00,000 څخه ډیرو ماشومانو ته دغه واکسین کیږي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وجو شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2011 کال کې د پاکستان په ابټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس د القاعده دغه مهال مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کلیزې په مناسبت د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے مشر جان برینن ویلي دا ډله ډیره کمزور کړې خو ختمه شوې نه ده. او ایران یو داسې قانون منظور کړی چې لمخې حکومت ته اجازه ورکړل شوې چې د ایران په ملاتړ جنگیدونکو بهرنیو وسوالو ته تابعیت ورکړي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نه اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبرې ادارې د غیرت په نوم په وژنو لیکلي او وایي تیره اونۍ په کراچۍ کې یو هلک خپل 14 خور هغه وخت وجلا چې وایي په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې وروستو چې د دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو خو پولیس دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچۍ کې سمیره ونه وجلې شوه بلکې په مظفر آباد کې هم مهرالنسا نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ وجلا. ادارې لیکي د عورت فاونډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا 0 پوری زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي خو له بده مرغه په دې کې یوازې 100 کیسونه ریپورت کیږي او د هغوی مقدمه هم بیا تر کلونو پوری رواني. ادارې زیاتوي چې دارنګ او شمیر نور هم پیخي په پاکستان کې راغلي خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوی. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقوقو ته تحفظ ورکړل شي او داسې وسره کار خراخ کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلي او وایي چې د سرشمیرنې د ځنډ له وجې د صوبو اصل آبادی مخې ته نه ده راغلي چې لکه بلې حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافي نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وه چې په آبادی کې اضافه شوي نو په ان اف سی ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي خو توقع نه ده چې د دې صوبو
دغه ارمان پوره شي. ادارې عزت وی به شک چی صبح کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو کوم کدل شینو په پاکستان کې د سمودی راسي سرشمیرنه نه ده شوی. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه نظر تر زرا وکړل شي. ادارې اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده، او دا ځکه چې په پاکستان کې عام ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې. دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په پاکستان کې پر یو مستند فلم د لګول شوی حکومتي بندیز او جنها خبري جانس د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو د رول پر څرنګوالي لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخندې اسد وورو.
فابس مجله لیکي په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوی دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولې دي. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه ترهګرۍ او تندروي خبرې شوی دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوی ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کاله کار کړی دی، او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبری ایجنسی لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې، او ډیرو خلکو پر دغه مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي، او باید دوی خپل د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس زیاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسۍ او فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي، او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشری حقوقو څار نړیوالې دروازې په شام کې د حکومتي اپوزیشن ځواکونو لخوا په رهایشي سیمو یوازې د تیرې اونۍ په بمبارۍ کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 40 پکې ماشومان دي. په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب صوبه کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل عرب سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د شام په شخړو د خبرو لپاره پرون جنیوا ته رسیدلی. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له اسرار عالم مومند اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال طاقتونه د شام په حلب کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي په لټه کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پرون خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، او له خپل عرب سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د شام په شخړه د خبرو لپاره پرون جنیوا ته ورسید، او ویل چې واشنگټن د شام د شخړې په حل کې د روس همکاري غواړي. د اردن له بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په پیل کې جان کیری وویل امید شته چې کېدای شي څه پرمختګ وشي. د ده په خبره دا ډیر نازک وخت دی، او دوی د روس پر لور ګوري چې همکاري به ورسره وکړي. نوموړی وایي ښکاره خبره ده چې دوی غواړي شامي رژیم د روس خبره ومني. روس یوه ورځ وړاندې ویلي دي چې دوی به په شامي ولسمشر د هوایی بمبارۍ درولو لپاره فشار وانچوي، ځکه چې په دغه بمبارۍ کې سخت دریځه وسلوال په نخه کیږي، او د ماسکو په خبره د وسلوالو په نخه کول د ډزبندۍ په تړون کې ناراضي. د شام حلب ښار چې د دمشق نه په 380 کیلومتره کې پروت دی پرون پکې د جګړې له کبله شپږ کسان وژل شوي او څه باندې 40 پکې جوبل شوي. اپوزیشن ځواکونه چې د حلب په ځنې برخه کنټرول لري په حکومتي ځایونو یې بریدونه کړي، خو د رپورټونو له مخې شامي ځواکونو هم لږ تر لږه 10 هوایي حملې کړي دي. په حلب کې د څه باندې یوې هفتې جګړې په سلګونه ولسي وګړي وژلي چې له وجې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه اغیزمنه شوې. داسې ښکاري چې له پرون راهیسې د روس په موقف کې هم بدلون راغلی. د روس لخوا په شام کې د ډزبندۍ څارونکي څانګې مشر ویلي دي چې دا وخت په حلب کې د امنیت پر ځای کولو لپاره فعال هلې ځلې روانې دي. بلخوا جانکاري ویلي دي چې په جنیوا کې د شام په اړه خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په نه ګډون باندې انتقاد نه دی شوی، بلکې دوی اوس په دې اړه له روس سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د شام تر ټولو لوی ښار حلب چېرته چې غټه جګړه روانه ده مخکې په پلان کې نه وو، او د ډزبندۍ لاسلیک کولو وروسته هم هلته کې جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی واشنگټن غواړي چې ماسکو په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې په حلب ښار ناتاره بمباری ته د پای ټکی کېږدي.
اسرائیل ممندو په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو اندېښنې راپارولې او وایي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم موجوده جرمونو د اندېښنې وړ بولي او وایي عاملین یې باید مجازات شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې په هیواد کې ډېرې هلې ځلې روانې دي. له کابله زموږ همکار ابراهیم صافی رپورټ راکوي.
د جنگ جګړو ترڅنګ ناامنی، جنایي جرمونو په ځانګړي ډول انسان تښتونې په افغانستان کې خلکو ته اندېښنې پیدا کړې او وایي چې ژوند یې ناآرامه شوی دی. یو شمېر عامو خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته زمینه برابره شوې ده. د کابل اوسیدونکو جاوید او هجرت په دې اړه وویل
ډېر وخت نه دا قضیه تکرارېږي، خو دولت تر اوسه وربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل یې کړی دا خلکو ته سزا ورکړې وه، انشاءالله اوس دا شینه ونه تکرارېدل.
په دې وروستیو کې موږ ډېر جنایي جرمونه مقتل عباسین نو دغسې ډېر غر ظلم شوی ده، خو یاره دولت دغه کې ډېر پاتې راغلی.
دغه انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن عباسین د انسان تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته بیا په بېرحمۍ سره ووژل شو. له دې وړاندې د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاني په هغه ولایت کې د استرالیا د یوې مېرمنې د تښتولو پېښه تایید کړې وه او ویلي وو چې د هغې د بیرته خوشې کولو په هکله د دوی هلې ځلې روانې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په ټول هیواد په ځانګړي ډول په کابل کې د جرمونو د ډیروالي په حکله اندېښنه وښوده.
هر روز اختطاف
دی وی په کابل کې هر ورځ اختطاف، چاودنې او وسلوالي غلاب کیږي. کچیر موږ په دغه موضوع عادي فکر وکړو کېدای شي د ورته پیښو شاهد ووسو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د عباسین د وژل کېدو د پیښې د نیول شوي عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت او مدني فعالانو د شنبې په ورځ د عباسین وژل یو وحشیانه کار وګڼه او وی ویل چې باید د پیښې عاملینو ته یې سزا ورکړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو پر وړاندې ډېرې هلې ځلې کوي. دی وایي موږ په کورنیو چارو وزارت کې د هر ممکنه لارو او امکاناتو کېدای شي کار واخلو تر څو د جرایمو پر وړاندې جدي مبارزه وشي، په ځانګړي ډول په کابل ښار کې چې اختطاف او جرایم رامنځته کیږي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عباسین د وژلو په تور لس تنه نیول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د عباسین کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به عدالت په ښه ډول ترسره شي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو لخوا د پولیسو سره د معلوماتو شریکول کولی شي د جرایمو په ځانګړي ډول د اختطاف د پیښو مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته اورو چې زموږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي او تر خبرونه وروسته لې وي سندرې هم خوند اخلي.
د سولې پر لور
نږدې یو پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي.
دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوی او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نورو ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلی شو. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې خبره کوو چې ډراما څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر ګواښم، خپرونې ته مو هرکلی کوم.
بابا تم ولې چاړې هو
بچې؟
اے بابا زما پیار تو ہوا یا کنا چی ما سکول تپریدی؟
دا پیخور کی جوړ شوی د پښتو ژبې د مشهور لیکوال نورالبشر نوید د نوی ډرامی باور یو برخه ده. په دې سی ڈی ډراما یا ټیلی فلم کې د پښتنو په سیمو کې پر روانو جګړو بحث شوی او خلک هڅول شوی چې پر ماشومانو تعلیم وکړي. په ډرامه کې د پښتنو د نورو مشهورو اداکارانو ترڅنګ شازما حلیم هم مهم رول لوبوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
دا ډراما د داسې یو کلي ده چې په هغې کلي کې ایجوکیشن سیستم دی، تعلیم چې کوم دی دا ډېر زیات کم نه دی. او ما دې داسې مور کرکټر کړی چې هغه د خپل لور او د خپلې لور او بیا زوی د لور یعنې خپلې لمسۍ د هغې دفاع کوي چې دوی د سبق وایي د هغه زوی وایي چې مه نه به وایي نه مل داسې کلي دي داسې خاندان کښې یو پیغام دی او هغه میسج هغه پیغام دی د معاشرې دپاره پوهه او د معاشرې دپاره تعلیم. یعنې دا زمونږ د ټولو هڅه ده چې مونږ په دې کې کوشش کوو چې زمونږ بچي د تعلیم یافته شي او زمونږ مور د تعلیم یافته وي. کله چې مور تعلیم یافته وي نو بچي به تعلیم معاشره به زمونږ تعلیم یافته وي. که یو سړی تعلیم یافته وي نو یو خاندان هم تعلیم یافته نه شي کېدی. خو که یو مور تعلیم یافته وي نو پوره معاشره چې کومه ده پوره خاندانونه چې کوم دي هغه تعلیم یافته شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په باور ټیلی ډرامه کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډېر زشته وي. مثلا د سخت دریځو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخه نیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پوره ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي.
زمانی کاکا د موسیقۍ منګیر لم مات کو
ته مات کړې ته څومره به وسه چې تم چا بچ نه کړې مستانا تیر گران سوال جوابی نشتا نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جمعات نہ ممبر و محراب.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د باور ډرامې لیکوال نورالبشر نوید وایي کوشش کړی چې په خلکو کې له تشدده د کرکې کولو او تعلیم سره مینې پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. د هغه په وینا دا ډرامه تر نورو ځکه ځانګړی حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوی دی. خو د هغه په خبره ډېر پام یې په زده کړو دی.
زما لپاره ډېره د فخر خبره وه چې ما خلکو ته روڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا وویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی، باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو لپاره یو طریقه باندې ورک. دا د نورو ډرامو نه منفردم و سختم و، خو زما فیلډ کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نه سخت کار چې کمبې نه هغه بعضې وخت کې یو خایص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست ته
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به کنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل پلو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله توراب وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یوه داسې ډرامه کار کوي چې په طنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعاتو باندې کار شوی دی. نوموړی وایي ډرامه د کیسې کولو یوه ښه طریقه ده، نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي.
ډرامه چې دا ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري. دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر اثر لري، ډېر اغېز لري، ځکه د یو پوی ویلي دي که چېرته تاسو غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼه یې ورته ووایي.
د سولې پر لور
مور جانب، ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي؟
چې څنګه غواړي
بدل علم راشی او هر چپ
خدا غریب تو کار نہ دے
مور جانب ما سر رنا دا چا سر چی رنا بھی اغز لگور بھی اغتین دکونه نو خوری بلکه تند کو نہ خواغ خلو خری سوک چھ پتیار کے پاتے شیم وی
لری تک پر رنا کیو می خو خندنا نے مخ تے دی
ز خندنا وین مور جانے خزان تے نہ ساتھ لے شم تند کو نہ پنا کرم او بیا سٹارٹ ڈٹ گرنے چما سرے وی نز سب تلا با دیم سکا ستیو پختن موری مور جانے
دا د ملال په نامه ډرامي و برخه ده چې سمو د وړاندې افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شو.
ملال به خپل هدف ته ځان رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دا ډرامه همایون همدرد لیکلی او مرکزی کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي. د ډرامي موضوع د خبرو اترو للارې د ستونزو حلول، د بی اتفاقی ختمول او د خزو حقونه او تعلیم ده. ملاله ډرامه په خلکو کې ډیره مشهور شوه. شازما حلیم هم په دې ډرامه کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی وو. هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ، بلکې د کلي ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي. شازما حلیم په اوسنۍ ځینو پښتو فلمونو او سی ڈی ڈرامو نیوکا کئی وای چه پکار دا باچا خان پشان دیرو نورو دا سی پختنو بانی ڈرامی جوڑ شی چه خلکو تای دا ٹوپک ایخو دلو او خبرو للاری دا سنزو پا حلولو زور را وڑه و.
تاسو ماته یو خبر دا وکړئ چې زمونږ د پښتنې په دې پښتانه معاشره کې زمونږ د خیبر پښتونخوا کې په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغې بګر شپه دی یا د شاکس کې دا د یو فلم یو فلم دی او ګران دی راشي سره د کوفي د خلکو راو بل نه دي درز ګرز او چلینه به د پټه راخي او چلینه به دغه سرتور کې شي طرح کې دا چې زمونږ په دې معاشره کې څه شي دي پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته کوي لکه دښمنی کوي نه غواړي سړي سره بهر کوي کور ته به بغیر دروازې ته کول ځي نه دا زمونږ معاشري ته سخل بچان زمونږ د پاره څومره ډېر زیات لکه دومره یو لویه هستي ده چې ځان دغه ژوند تاسو راواخلئ دغه وي ژوند کې تاسو دغه یو پهلو چې کوم دی کوم هغه باندې کتابونه لیکل شوي تا دغه یو باب هم تاسو وګورئ زما په خیال زمونږ خپل ټول ژوند بدلول شي هغه باندې ولې مونږ فلم نه جوړو مونږ بچان راباولې نه راخلو دغه ته ژوند ولې نه جوړو دغه خوراک دغه ناسته پاس کړه لوکو دغه جرګه دغه خبرې
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري دیتا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکول لاري د شخړو په حلولو زور راوړي دا ډرامه د واجد هوتی لیکلي او هدایت کړی ده او د هغو کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړي خورو ورو په لویو دښمنیو بدلیږي
ګونو تاسو ته خپته ده چې جنگ جګړې خښې نه دي او اسلام له چرګم دا اجازه نه راکړي چې یو بل سره دښمنه او ترک بنه وساتو او د یو بل نقصان وکړو
ما خو دې دارګل کا کنه معافي وغوښته خو دوی د دې کسانو زه ډیر والم
نو ما نشته وای کنه د دې نورو کسانو ور سره تکا
وزله په دې غوګونو باندې درونم کې دې شي چې زده نو ما نه په خطا کې پسې کلږي ظلم خو بیا زده ټول نه معافي غواړم
زه خو به دا خبر وکړم چې د زړونو نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل غاړه ورکئ راپاسئ هلا شابه راپاسئ یو بل ته ورته غاړه ورکئ شابه نو مانه بچی راشه
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ حافظ الله تراب وایي پېښور کې ډېرې ډرامې جوړېږي او افغانستان کې کمی د نوموړي په خبره کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ښه پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېرې شي نو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي
د حمزه صاحب خبره حمزه بابا وایي چې تاسو که غواړئ چې یو ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ نو دلته اوسه پورې ډرامې چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی نه خواشنۍ ځای دی چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل کنې اوس به دغه ستونزې نه وي او ځکه تاسو ته معلومات دی چې انسان وایي په فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې خلک دومره په مینه ګوري چې بس بیا اندازې نو ښځې او نر خو که چېرته دا مونږ خپل سیریالونه لرلې خپل ډرامې هم لرلې نو خپل کلتور او فرهنګ ته به هم ډېر خدمت کړی وی همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې په نورو مسایلو کې نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وی لکه دا څومره چې ډېر دي اوس
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
Oh, 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 oh
پوهیږم.